السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغ لست قدر من اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی په مکرې خبرونو ته د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستان غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یې همغړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شو ویلي دي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,00,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په تیره هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي د پاکستان حکومت په دې هیواد کې ډېره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روانې اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هیواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت دریمه لویه غونډه جوړیږي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشران او جګپوړي چارواکي دې غونډې ته ورځي د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده په تیرو 10 کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري د طالبانو حکومت ویلي چې په دې اړه بحث روان دی چې افغانستان د واخان له لارې له چین سره په مستقیم لاره وصل شي د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنا قرباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی هغه پرون په ستراسبورګ ښار کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هیواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی ارمنستان او آذربایجان د ناګورنا قرباغ سیمې پر سر لانجه لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دو سویډنی وګړو د پرونی وژون کې برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله د ډلې د اماق په نوم په خپل ټلګرام چینل کې ویلي دي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده بلجیمی چارواکو ویلي د فوټبال د دوو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هیواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یو کافی کې په ډزو ووژل شو او نن د افغانستان او نیوزیلند د ملي د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي د لوبه د ماسپخین په یو بجه د هند د چینای په سټډیوم کې پیلېږي د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړې او دا یې څلورمه لوبه ده نیوزیلند خپلې تیرې درې وړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري خو افغانستان دوه لومړنۍ لوبې بایللې او درېیمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل رسراو سي قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي
در دې شی بي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم ورزو لمړی موضوع ته د غزې د تړنګ په هغه روختون کې پرون یو درنه 14 وشو چې لټاپیانو او هغه فلسطینیانو ډاکو چې د اسرایل ل بمبرې وي هل تپنا وړي و د غزې د روغتیا وزارت چې مشري حماس ډله کوي ویلي په دې 14 کې سلګونه کسان وژل شوی د چارواکو د وژل شویو کسانو شمیر 1500 تنه خودلای دی حماس د دې حمله پر اسرائیل اچولې خو د اسرائیل پاوڅ په دې حمله کې لاس لرل رد کړی دی او ویلي دی چې د خلک د حماس د یو توغندي په 14 کې وژل شوی په یو ویډیو کې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې د روختون په منځ کې اخیستل شوی له 14 سره سم د روختون ودانې د اور په لمبو کې لیدل کیږي او ښکاری چې پر غولي مړی او ټپیان چې ډیرای ماشومان دی پراته دي او په شاوخوا چمن کې کمپله د خوندزي بکسونه او نور شیان خواره واره پراته دي. د څارونکو په باور د پیخخای سیمه د امریکا د ولسمشر جو بایدن سفر چینن پیلېږي ستونزمن کړي. امریکایي چارواکي وایي د بایدن د سفر هدف د منځني ختیځ لوی سیمه ته د کړکیچ د پراخېدو مخنیوي دی، خو په غزه کې له بیگانه پیخې وروسته د اردن د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد یې په پلازمینه عمان کې د بایدن په ګډون په دې سرمشریزه کې ګډون نه کوي. ایمن صفادی د اردن دولتي ټلویزیون ته وویل چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړه ټوله سیمه پر پان درولې ده. غزیه تکړه چې اردن به د دې سرمشریزې قربتوب یوازې هغه محل وکړي چې ټول اړخونه داومني چې هدف د جګړې بندول د فلسطینیانو بشري کرامت ته درناوی او هغو ته د مرستې رسول دي. په پام کې وچه په اردن کې په پلان شوی سرمشریزه کې پاچا عبدالله د امریکا ولسمشر جو بایدن، د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی او د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس ګډون وکړي. محمود عباس ویلی چې له بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړي ده. په همدې کې د سپینې ماڼۍ وویاند ویلی دی چې خغلی بایدن به یوازې اسرائیل ته سفر وکړي. د غزې پر ترنګه د اسرائیل حمله د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې فلسطینی حماس ډلې د اسرائیل په جنوب کې لوی برید وکړ. اسرائیلی چارواکي وایي په دې حمله کې 1400 تنه اسرائیلیان چې ډیری ملکی وګړي وو ووژل شوي او د بهرنۍ وګړو په ګډون لاسګونه نور کسان برمته شوي چې د حماس وسلوالو غزې ته لځان سره بي وليدي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زموږ راګله ازادي رادیو اوري ورڅو نور موضوعاتو ته. د هند په پلازمینه نوی دیلی کې د سید جمال الدین افغان په نوم د افغان کډوالو یو خوانځای د مالی ملاتړ د نشتون لکبله تړل شوی دی. هندي رسنیو راپور ورکړی چې په پلازمینه نوی دیلی کې په بهوګل سیمه کې دغه خوانځي د خوونکو د څو میاشتو معاشونه د ودانۍ کرایه او نور مصرف تر اوسه چنه دی ورکړي. صفی الله ستانکزای او د موضوع نور جزئیات.
د سید جمال الدین افغان خوانځي په بهوګل کې چې د هند پلازمینه دیلی په ځړ کې موقعیت لري، لوګدي مدیر رئیس د بارمیشتو افغانانو لپاره د هیلو څراغ. دا خوانځي په 1994 میلادي کال کې تاسیس شوی او په یو وخت کې په کې څه باندې 200 افغان کډوالو زده کوونکو له لومړي تر دولسم ټولګي زده کړې کولې. د کلونو لپاره د افغان کډوالو د ماشومانو د یوازینی خوانځي د افغان حکومت لخوا تمویلېده چې د خوانځي کرایه، د خوونکو معاشونه او نور مصارف پکې شاملېدل. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د افغانستان د جمهوریت نظام له نسکورېدو او واک د طالبانو له راتګ سره وروسته د دغه خوانځي مالی ملاتړ بند شو. د خوانځي اجرایه مدیر عمری له یو افغان یوټیوبر سره چې دغه خوانځي د تړل کېدو په اړه راپور جوړ کړی، په خبرو کې زیاته کړې:
سفارت ما همراه ما همکاري نه کړه.
زموږ سفارت موږ سره همکاري نه ده کړې. موږ سفارت د حالت ته ورسول. که موږ پوهېدلو چې سفارت موږ سره همکاري نه کوي، له کومې بلې مرجی یا خیریه بنسټه به مو مرسته غوښتې وای او خپل مکتب مو تړلو ته نه پرېښود. مو څه وکړو چې څه مو په وس پوره نه دي؟ په تللو اوبو پسې څوک بیل نه شي اخیستی
او رفته بیل ګرفته نه شي.
په هند کې د افغانستان سفارت د اکتوبر له لومړۍ خپل کارونه درولي او یوازې د هند په ځینو ښارونو کې د افغانستان قونسلګرۍ فعاله پاتې. اندېښنه دا ده چې د افغان کډوال زده کوونکي ښایي له دې وروسته له زده کړو محرومه شي، ځکه هندي ښوونځیو ته د ژبې د خنډونو په خاطر نشي تللی او د خصوصي ښوونځیو فیسونه هم ډېر لوړ دي. محبوبه نور چې له شاوخوا 50 کلو راهیسې په دې ښوونځي کې تدریس کاوه وایي له دې سخته کړېږي چې د افغان کډوالو زده کوونکو په مخ دا یوازینی ښوونځی تړل کېږي.
تقریبا 6 ماه است که ما ماش نگرفتیم و امروز واقعا احساس درد در دلم پیدا میشه. چرا من خودم
تقریبا شپږ میاشتې وشوه چې موږ ماشونه نه دي اخیستي. نن د یوې خزینه معلمې په توګه سخته دردېږم، ځکه ما دلته ډېر خدمت په دې ښوونځي کې کړی دی. کله چې زموږ وړو ماشومانو وطني ترانې ویلي، موږ به ډېر ویاړه کوو. یوازینی نوم او نښان چې موږ درلود د سید جمال الدین افغان ښوونځی و. ما ته ډېره دردناکه ده چې دا ښوونځی تړل کېږي او فکر کوم چې بیا له خپله وطنه کډوالېږم.
هندي چارواکو که څه هم د راپورونو له مخې د افغانستان د جمهوري نظام تر ړنګېدو وروسته د څه وخت لپاره د دغه مکتب مصارف ورکول، خو اوس یې د تړل کېدو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. هند تر پاکستان او ایران وروسته د ګڼو افغان کډوالو کوربه ده. په تېره بیا هغه کډوال چې له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو له لارې امریکا، کاناډا، استرالیا او ځینو اروپایي هېوادونو ته د کډوالۍ لپاره د پناه غوښتنلیکونه سپارلي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونې د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یویشت او پنځه ویشتو مترو اورېدای شي. په کندهار کې بې سرپرسته ماشومان د حرفوي زده کړو او مالي ملاتړ غوښتنه کوي. دا ماشومان چې شمیر یې زرګونو ته رسیږي د کندهار ښار په بېلابېلو برخو کې په درنو کارونو بخود دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو مؤسسو وغوښتل چې یا د حرفوي زده کړو امکان ورته برابر کړي او یا یې مالي ملاتړ وکړي.
پنځلس کلن ګران آغا د کندهار ښار په یوه څنډه کې د تیرو دوو کالو راهیسې مجتوب کوي. د ده لوی هیله ښوونځي ته تلل دي، خو اوس د سړک پر سر د خلکو بوټونه ګنډي او رنګوي. ګران آغا وایي پلار یې د نشې توکو معتادي او په کور کې بل سرپرست نه لري، چې له همدې کبله دی اړ دی کور ته یوه ګوله ډوډۍ وګټي.
د کور مشرم په کور کې دولس کسان د فاری د څوک نه سپدار مې سپینځه دغه ما یې پدې زه د مې ځاتا ناس هم دولت باید ما سره مرسته وکړي چې زه مدرسې او درس یو شی و.
څوارلس کلن ایمال بیا د کندهار ښار د ټک ټک بازار د اهنګری په یوه دکان کې سهار تر ماښامه چټک پلاس بخاري او نور فلزي توکي جوړوي. د ایمال پلار وفات شوی، هغه مجبور دی چې د کور سرپرستی په غاړه واخلي. نوموړي وایي د ورځې شاوخوا 200 افغانۍ مزدوري اخلي، خو د کور ورځنی لګښتونه نسی پر کولای. د دې طالبانو له حکومت او مرستندوی بنسټونو غواړي چې لاسنیوي وکړي او یاد هم د عمر برابر د اسانه کار زمينه ورته برابر کړي.
د دولت څخه دا غواړي چې مستو کار زمينه مسته برابر کړي، موږ دا کم درون کار کو ټک ټک ما شام په غوږو درته ګرځره بستور موږ دا کار کو مردا کار زمينه مسته برابر کړي، مردا درون کارونه کو نه دي زه خاونه کوم دا زکو په چې شو چلوم د سرای کرایې جلا دي د بار ډیر جلا دي نو زه مجبورم چې کار وکړم. زه خاونه کوم کوټه سو برو دی ور سو کار او کی سو نه سنو چې کار زه خپل عادي سار چې مونږ وکم په 15 بجې راځم شام په 10 بجې نه بجې زم کوټه ده زه بس اوره زختایم په دکان کې چې ما دې کوټه او شی مې وستو.
کندهار کې دغه ډول ماشومان چې شمیرې زرګونو ته رسیږي د خښتو په بټیو د موټرو او موټرسایکلونو په ورکشاپونو او نورو بیلابیلو ځایونو کې په درنو کارونو بوختي. د ماشومانو د چارو کارپو حافظ احمد نومانی په درنو کارونو د ماشومانو بوختیا د اندیشنې وړ بولی او زیاتوي چې باید دغه ماشومانو څخه ملاتړ وسی او ورته د ځانګړو حرفویز د کړو زمينه برابر شي.
دولت باید وجهته هم توجه وکړي چې د دغه کوشن لپاره چې هغه په درنو کرو یا په شکه کرو باندې اخته دي ترڅو دي ته د زمينه مساعده کې چې کسبونه او داسې حرفوي زده کړي د ترتیب کې برابرې کې ترڅو د کوشنانو د توان طاقت مطابق هغه کارونه په اصلاح باندې دی مخته یوسي او کوشنان لته مصرف شي.
که څه هم کندهار کې په شاکه کارونو او د سړک پر سر د بوختو ماشومانو د کشمیر نه دی معلوم، خو په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلین وایي په تیرو دوو کلونو کې سلګونه ماشومان د سړکونو د غاړو راټول او په بیلابیلو دولتي روزنتونونو کې د زده کړو لپاره شامل کړي دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي چې احمد شیبر چمتو کړی او دا پروګرام ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې یو رستای راپور. افغانستان د کرکټ په نړیوال جام کې خپل څلورمه لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د دوی لوبه نن له غرمې وروسته په یو بجه پیلېږي. د نړیوال جام لوبه د هند په کوربتوب روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د هند د چنای ښار د کرکټ سټډیوم د افغانستان او نیوزیلند کوربه ده. د افغان ټیم لوبډل مشر رحمت الله شهیدی سه شنبه ناوخته په چنای کې یو کنفرانس ته وویل لوبغاړي د انګلستان په ماتولو له لوړ مورال برخمن دي او د نیوزیلند په وړاندې لوبې ته پوره چمتووالی لري.
منګه باور درلود او باور لرو لا هم لکه وسه پورې د منګ درې میچ شوی دي شپږ میچ پاتې دي ان شاء الله پوره کوشش کوو چې هر چا سره د منګ میچ ګراوند ته د ګټي پنیت راځو دلته منګ دوه کال مخکې یو کیمپ هم کړیو نو دغه پیچونه سیدی سپین ته بخ اډوانټیج او سپین لپاره خخ کاری منګ هم دغه تمل ورو چې خدای دیو کې چې پیچ به سپینرانو ته برابرې تر سو د منګ ګټه پکې زیاته یو
افغانستان پر روان نړیوال جام کې تر دې دمه درې لوبې کړي لومړی دوی په بنگلاديش او هندوستان بایلودلې خو په درېمه یوه کې د تیر نړیوال جام انګلستان لوبډلې په وړاندې یوه تاریخي بریا خپله کړې له انګلستان سره په لوبه کې نه یوازې افغان توپونکو ښې لوبې وکړې بلکې په دفاع کې افغان ورو توپچونکو مجیب الرحمن راشد خان او محمد نبی د انګلستان ټیم را ایسار کړ او ټول لوبډلې په 215 منډو ورته وسوځوله حال دا چې افغان لوبډلې 215 هدف ورکړی وو د نیوزیلند د ټیم مرستیال کپتان ټام لیټم په خبري کانفرنس کې د افغان بولرانو ورتیاوي وستایلې خو ویل د دوی ټیم هم له پوره پلان سره لوبه کوي
Afghanistan have some fantastic bowlers in their squad not
Afghanistan په خپل ټیم کې یو شمېر فوق العاده بالران لري نه یوازې سپینران بلکې چټک بالران هم پکې خدي هغه به موږ ته چیلنج وي خو موږ چمتواله شته له هغه هلکانو سره مخبري کړي چې افغان بالران سره په آی پی ایل کې لوبي کړي او کوخخ مو کړای چې ممکن وي دا هغه په اړه معلومات ترې واخلو نیوزیلند د نړۍ له مخکښو کرکټ لوبډلو ده او تیر نړیوال جام کې دویم مقام خپل کړی وو دا واري پر روان نړیوال جام کې خپلې درې واړه د سر لوبې له انګلستان هالند او بنگلاديش ګټلې او په شپږ نمرو تر هند وروسته په دویم ځای کې دی افغانستان او نیوزیلند تر دې دمه یوازې دوه واره په یو ورځنیو لوبو هغه هم د 2015 او 2019 کال په نړیوالو جامونو کې مخ شوي په هغو دواړو لوبو کې افغان لوبډلې په لوړ توپیر سیالۍ بایللې خو دا واره د کرکټ مبصرین افغان لوبډله متفاوته بولي او وایي چې کولی شي د لویو ټیمونو لپاره سرخوږی جوړ کړي
آزادي رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شلبریم هر کله مو کوم وړاندې به په خبرونه کې واوري چې زلزلي د هرات یو شمیر لرغونی آبیده زیانمنې کړي
زما ګران هرات لوی دلی دی لپری جیبا دارو هم د تسکین دی
د پروین ملال د شعر نوی کتاب چاپ شو لدی سره شغیدلې
زه د خپل زین باندې ډیره تکیه کوم
د ځوانو لیکوالو یوې ډلې د ماشومان لپاره شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي
مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومان ته وایم چې
ډار لمنځ لا شي ماشومان د لوبو شان
د دې کیسې د ژباړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام
دی او د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ مو د پکتیا په ویلې لري پرتې سیمې کې دا انزورونه او خطاطی ونندارتون ته ورولګو
په خودی سیمه کې داس نندارتون مخکې نه جوړ شوی ځکه چې زموږ د غټون نشي دا یو کلیوالي سیمه ده
په هرات کې ورسیو سلسله یو شمېر تاریخي آبیده زیانمنې کړې دي فرانس پریس اژانس په یو ویډیوي راپور کې د هرات د لرغونی جماعت یو منارش کار کوي چې درزونه پکې پیدا شوې دي په دې ولایت کې نږدې 800 تاریخي آبدې ثبت دي د افغانستان په شمال ویدیس کې له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو له لوري د عالي کمیسون ویاند او غړي احمد الله متقی د هرات د زیانمن شوې آبدو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د هرات جامع مسجد یادولای شي شیشک خراب شوی دا او همدار از دینی تایلونه چې تاریخي تایلونه واغه ور دیدل دي همدغه رقم دي دغه مناریش دي هغه ځانمنې شوی دي خطرې دل دي دغه رقم ته استعمال میږي پنج مینار مشهور دي هرات بيغو کې یو مناره تقریبا 2 متره نړیدلې ده قلعه اختیار الدین چې په ارګ باندې مشهور ده غوی هم ځان لیدلې ده او دغه رقم د هرات په زاړه ښار کې تاریخي کورونه یا تاریخي مقامات یو هم ځان لیدلې ده نو دا چې تاریخي کوم څه مقامات تقریبا ټول ځان لیدلې
د هرات په ورستیو زلزلو کې د یو نیم زر کسانو مړینه تایید شوې ده او شاوخوا 2000 نور ټپیان شوې دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي د ادارې مشر دانیال اندرسن روانه اونۍ دوشنبه وویل چې تر 340 ډیر افغانان په مستقیم ډول د هرات د زلزلې له امله اخیستمن شوي دي د شاخلی دانیال په وینا د دوغ زلزلو ځپلو لپاره د شپږو میاشتو پترس کې د مرستې لپاره 93 میلیونه او شپږ لک ډالر روټړتیا شته. د زلزلو 3300 کورونه یو مخ له خاورو سره خوري کړی دي. مخکې تر دې چې په روزګان کې د کافر کلا د سیمې د غصب شویو مځکو په اړه معلومات تر سره شریک کړم، د هرات په غم کې د استاد شاعر پیر محمد کاروان شعر لرو. دا شعر له دوی څخه و:
زما گرانا هراتا د ژوند لدنګ وننا راحکتا اویزان یې، زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. انګور دې د میزان هم لکه اوخ کې نمکین دی، سلګې دې سهارونه ماخامونه دې غمګین دی، پښې یبلې په ازغو کې را روانه همه درد یې، لوېدلې دې لپرې جیبا دارو هم د تسکین دی، پیالا ماتا د شنو چایو سره د زعفران یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. نارانا چاپی وشوا جهرات په وینو سرو دی، کورونا کوڅې کلی او جماعت په وینو سرو دی، چلولو یې په اوښکو مو لمدا هر دعا شي، کتاب د عبدالله د مناجات په وینو سرو دی، الهی تم ملشه ترحیم یې ترحمان یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې غمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. د صبر له نرګسو له ګلابو مالا مال شي، د کور سي پر هر زليا چې مسکا وکړې په حال شي، ولاړ لکه یتیم د غم غبار د پر مخ باندې، صفا له دې غبار د محبت شنه رومال شي، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، مسمون د تمدن می د وطن ته عنوان یې، د ژوند له دنګې ونې نه راښکته اویزان یې، زما ګرانه هراتا لکه پرې ګوډي پران یې، د منی د سپوږمۍ غوندې خمجنو پریشان یې، د سپینو سپینو اوښکو او د سرو وینو داستان یې. هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، هرات مو د وطن د هنری شیبو عکاس دی، هرات زمونږ د مور وطن و زړه ته نږدې لاس دی، خالقه پرستار یې شی اوس غاړې ته لوېدلی، خالقه پرستار شي اوس غاړې ته لوېدلې، لیدلې مو ډیر ډیر په دعاګانو درته پاس دی، بستا تم اسرا دا تم مینا او جانان یې بس تا تم اسرا دا تم مینا او جانان یې دژوند لدنګ ونینا رخ کتا وی زان یې زما گرانا هراتا لکه پرې ګوډی پران یې د منی د سپوک مې غوندې غم جن او پریشان یې اسپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې اسپینو سپینو اوخکو او د سرو وینو داستان یې
روزګان کې طالبان د کافر کلا سیمو د شاوخوا غصب شویو مځکو د بیرته ګرځېدو خبر ورکوي. کافر کلا د دې ولایت د مهرآباد په سیمه کې د ترینکوټ سیند ته چیرمه پرته ده. د دې کلا یو کمال دا دی چې د 200 مترو په اوږدوالي یو تونل ترې وتلی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د تراکتور د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې شي د کافر کلا په نوم د هغې تاریخي ابدې پر شاوخوا نشي جوړوي چې د غلطه د ځایي خلکو لخوا غصب شوی. اوس تازه طالب مسولینو د یوې کمیټې په مرسته د غلطه د غصب شوو مځکو او تاریخي اثارو د خلاصون دا ډول لړۍ پیل کړې ده. د اورزګان د اطلاعات او کلتور په ریاست کې د فرهنګ د ګرځند د امیر مولوی شرف الدین سجاد ویل چې دوی پلان لري دغه تاریخي ابدې او تاریخي سیمې و هم رغوي.
کافر کلا چې کوم ساحه ده کوم حدود یې هغه د خلکو سمیز کسانانو د خاصه غصب سی و کلسه مثلا په ججریان کې روانو نن مو دغه ته لاس په کار شلو چې دا وسایل تاسو ویني چې تم راوستل دي.
کافر کلا د اورزګان مرکز ترینکوټ شهر اړوند ختیځ لوري ته په 15 کیلومتري کې د مهرآباد په نوم سیمه کې موقعیت لري چې سلګونه کلونو تاریخي اقدامات لري. خو کافر کلا ولی کافر کلا ده؟ په دې اړه مو فرهنګ پال او ځوان راز محمد زمیر پوښتلې دي.
دا د انګریزانو په وخت کې د غوی نظامی بیسو چې د انګریزانو هغه نظامی کسان د پښو وسیدل نو دغه دوی دلته د خپل ځان د ساتنې لپاره دلته بازي برجونم جوړ کړی چې یو برج دغه دی پر دغه طرف ته یو برج اوغه طرف ته دی یو برج هغه طرف ته دی. د دې کلا په سر کې یو تونل دی چې هغه تونل تقریبا 200 متره اوږدوالی لري. دغه تونل څخه به دوی د دغه نظامی بیس لپاره د دغه ترینکوټ سیند چې د کافر کلا په څنګ کې تیر شوی دی د دغه د اوبو څخه به دوی هغه اکمالات کوله د خپل اوبو اکمالات به دوی د تونل د لارې
لدی ټولو سره سره د غراس پرهنګ پالانو غوښتنه وکړه چې د تاریخي اثارو د کاچاک برکې تجهم توجه زیات شي. دی وای اوس مهال دغه هیواد څخه ګڼ شمیر تاریخي اثار نور هیوادونو ته کاچاک کیږي. پرهنګ پال رحمت الله حلیمی وای
په عام توګه باندې تاریخي اثار کاچاک کیږي په عام توګه باندې دا اوس د خلکو د پاره یو کسب ګرځیدل دی. کاچاک د دې نه د خپل نه په خبره برابروي په دې مخنیوي وشي. زما خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې دا زموږ د پات نسل لپاره د پات نسل د بقا لپاره باید دا وساتل شي.
د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو پر اساس د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې شاوخوا 2 تاریخي او بستاني ساحې شتون لري چې ګڼې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال تخریب شوي دي.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
وړانګه وړانګې مې باهو شیری ټولګه تازه چاپ شوه. دا د پروین ملال د شیرونو مجموعه ده. مخکې تر دې چې د دې کتاب او د شیر په اړه داخلي ملال نظر تر سره شریک کړم د افغان ځوانانو لوی هڅه مو خبرو. آنلاین ټیم ورک د یو شمیر ځوانو افغان لیکوالو ګروپ دی چې د ماشومانو لپاره کتابونه تالیف کړي دي او له بهرنیو ژبو څخه هم یو شمیر آثار ژباړلې دي. د ډلې چې لاس پکې شزینه او لاس پکې نارینه لیکوال دي شاوخوا شل کتابونه چاپ ته چمتو کړي دي. د دې ټیم ورک یو غړی عبد الوهاب مومن د دې کتابونو په اړه ازادي راډیو مجلې پروګرام ته وویل
کې سیمول کلی د همدارنګ د هم دې ټیم ورک د غړو لارمو د مختلفو ژبو څخه د مختلفو هیوادونو د بیلابل هیوادونو ژبو څخه لکه نارفیشي هندي انګلیسي چینایي روسي او جرمني همدارنګ نورو ژبو څخه بهترین کیسې افغان ماشومان ته ژباړلې دي.
ډیټل ریوش مر کتابونو نمونه آنلاین شریک کړي دي چې په دغه کې یو د قضاوت پونم دی، بل ژمنه نمیشي، دریم دوه ډاکټران، بل شامار او هوشیار حلق نمیشي، او د شوخ مژک پونم هم یو کتاب شته. د گیم پونم کیسه د افغان لیکوالو د آنلاین ټیم ورک غړي کیسه لیکوالي لمی ودان لیکلې ده. دا وای چې دا کیسه د هغو ماشومانو لپاره ده چې عمرونه دوو او نهو کلونو ترمنځ وي. دا د دې کیسې په اړه ازادي راډیو مجلې ته د واتس اپ لاري پرالي شلي پیغام کوي.
په دې وختونو کې موبایلي او نورو گیمونو ته د ماشومانو تمایل ډیر وینو چې دا ناسم اغیز لرلای شي. مو هڅه کړې په دې کیسه کې ماشومانو ته وایم چې ډیر گیم کول کوم ستونزې ورته لرلای شي.
د همدې گیم د کیسې یو برخه بل اخري ودان څخه وایم.
اتل پلاسترګې مخلي پلار پسې انګړ ته ووت. پلار جانا خیر دی، موبایل دې مادر سره وړه، زه گیم پکې کوم. پلار یې اتل ته وکتل. اتل بچو موبایل پرېږده، درس دی وایا، باید سر له اوسه امتحان ته تیاری شروع کړې. اتل په ژړا شو، نه نه پلاره زه گیم کوم. د اتل ژړا نور هم په زوره شوه. مور یې ورغله، ورته ویې ویل اتل زویا هر د څومره خپلې د کیسو کتابونه درته راوړي، هله زویا راشه دا ولوله. د اتل غږ نور هم لوړ شو، نه لولم گیم کوم.
پاو کیسو کې چې د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک چمتو کړی دی، یو هم ماریا نیازی لیکلې ده. د دې کیسه د هوا او شمس په نوم ده. د دې اثر په اړه به نور لاغلی نیازی څه خبر؟
تر ډیره مادل ته کوخ کړی دی چې د افغان ماشومانو لپاره هغه ننګونه چې د هغه ډار چې دوی لپاره دی د کودکستان یا وړکتون تللو لپاره تر ډیره کوخ وکړم چې یو دغه ویره له دوی څخه لري شي او په ډاډه سره وکولی شي چې دوی وړکتون ته لاړ شي. داسې ډیری ماشومان دي چې په تللو کې او هلته بلدېدو دپاره دوی ته ډېر یو سخت کار دی. خو دلته غواړم چې ډار له منځه لاړ شي او ماشومان د لوبو شیانو سره یعنی ډېر علاقه لري او دغه معرفي کوم چې وړکتون کې چې تاسو ځئ ماشومان هلته نور ملګري پیدا کولی شي، نور دوستان پیدا کولی شي، د لوبو شیان دي هلته. نو باید تاسو هغه پایل په ژړا نه وي، باید په ډېر خوشحالۍ وي، په علاقه مندي وي. او د دې ترڅنګ تاسو باید ماشومان ته لپاره یو انګیزه ده چې دوی باید کله چې له کوره ووځي نو څنګه باید وکولی شي چې دوی باید خپل نوم زده وي او د پلار نوم زده وي او دغه کومه لاره چې که څه هم ډېری ماشومانو ته دغه شاید لږ ستونزمن وي خو ډېری ماشومان شته چې هغوی ته دغه تګ راتګ او د سیمې سای ډېر په اسانه سره ست کیږي. نو هدف دا دی چې د دوی دغه هغه کوم لار باندې چې سي تر وړکتون او د وړکتون نه تر کوره پوري دغه لارې زیونه دی بلادو سیږي پام ورته وکي تر څو خدای مکړه دوی کوم ورځ سیات ورکی کی پلار کی یا کوم بل استون سره مست کیږي. هداقل دوی وکولای شي چې کله دوی که داکستان کې پاتې کیدی د مسیر تای کړی تر کوره پورې د بل چا په واسطه باندې لارښوونه باندې دی ځان تر کوره ورسوي.
د هوا او شمس د کیسې یو برخه هم اخلي نیازی را سره شریکوي.
سلام زه هوایم. ماشوم غلی ور وکتل. هوا وویل چې خیر ته مشاړه وګوره زه هم دلته یم او سهار می پلار را سخلاړ. تم مژړه دلته ښه ځای دی، ډیر څه به زده کړو. زما مور جانه همیشه وایي چې په وړکتون یا کودکستان کې ښه د لوبو شیان شته او دلته ډیر ملګري هم پیدا کولی شو. هوا له لږ ځنډ وروسته بیا له ماشوم
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک بشپړل شو. کیسو کې یوه د لیکوالې شیبې گهیز ده، د دې کیسه له انګلیسي ترجمه کړې ده. دا کیسه کورنۍ دند نمیشي چې د شپړون کې په وینا لا تو تر لاسو کولونو پوری ماشمانو ته مناسبه ده.
کورنۍ دند د هغه کوچنی ماشوم کیسه ده چې نو واړی خپل کورنۍ دند تر سره کړي. لامل هم دا نه ده چې تمبل د یا په درس نه پوهیږي، بعد د کار تر شاله ملونه لري او د ښوونکي لخوا هم د ستونزې ته حل لارې پیدا کیږي. د دې کیسې د شپړې موخه ماشومان او کورنۍ ته مثبت پیغام لیږدول دی. ماشومان ته مثبت پیغام دا دی چې جرأت ولري، سو د خپل ستونزو په حق لده له کورنۍ او ښوونکو سره خبرې وکړي، او کورنۍ ته مثبت پیغام دا دی چې کله ماشوم زده کړو او کورنۍ دند سره لیوالتیا نه درلوده نو فشار پرې مه راوړئ، بلکې پوښتنې ترې وکړئ او ستونزې درک کړئ.
د همدې کورنۍ دندې د کیسې یوه برخه به له آغلې دهیز څخه واورو.
جمال وای، ښوونکي ځینې مورځ په ښوونځي کې یم او نیم ورځ نور هم تاسو له ما غواړي چې کورنۍ دنده ترسره کړم. زه هم وخت تیرول ته اړتیا لرم. غواړم له خپلې مور سره د کور په کارونو کې مرسته وکړم او له خپلې خور سره لوبې وکړم. کله ناکله خو مې دومره کورنۍ دنده ډیره شي چې له نورو ملګرو یې کاپي کړم او بلبل ورځې درس هم رانه پاتې وي. کله خو درسونو کې بیخي ګډوډ شم. د جمال ښوونکي یوه شیبه فکر وکړ او بیا د جمال له مور څخه بخښنه وغوښته. ویلې ما هیڅ کله دومره خبرو ته پام نه وکړی. جمال خو ټوک ته اشاره وکړه.
په دې چمتو شوي کتابونو کې چې تر اوسه شمیر شلو تر رسیږي له کیسو پرته ماشومانو ته معلوماتي آثار هم شته. په دې اړه ښاغلی مومند وایي،
لکه د سمندر اړوند معلومات، د سپوږمۍ اړوند معلومات، د زلزلې اړوند معلومات، د سیلابونو اړوند معلومات هم د ماشومانو د ذهني سطحې سره برابر راغونډ کړي دي او دغه پکیج به موږ ډیر ژر به خبرو.
د افغان لیکوالو آنلاین ټیم ورک غړي نیت لري چې دا کتابونه د نومبر تر شلمې نیټې چې د ماشومانو له نړیوالې ورځې سره سمون خوري چاپ کړي. شاغلی مومند ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دې کتابونو د چاپ لپاره له خلکو مرسته راغونډوي او چې هر څومره مرسته دوی ترلاسه کړه هماغومره چمتو شوي کتابونه به چاپ ته وسپاري.
ازادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
وړانګې وړانګې مې په هوښیری ټولګه په کندهار کې صداقت خبرندوی ټولنې تازه چاپ کړې ده. د پیژندل شوی شاعر پروین ملال د دې کتاب سریزه کره کتون کې احسان الله درمل لیکلې ده. شاغلی درمل لیکي چې دا غلی ملال له یو نیم غزل او یا له یو نیم بیت څخه پرته چې د متکلم د جنس په اړه لوستونکي درک نشي کولای نور ټول شاعري واضح ده چې د وی مېرمنې احساس دی. په دې اړه مې له غلی ملال څخه وضاحت وغوښت چې تاسو دغه برخه ته عمدي توجه کړئ که په فطري ډول مو شیرونه هم داسې راخلي دي.
مش ټول مش تاسو ټول چې دا د بیا په سره چې مینه لرو مش شیرونه لولو اته ډاکټر برمل کاروان او هغه ته اشاره کړې ده. یقین وکړي چې ما په دا څو کال کې د ننګیال صاحب وختای دی وبښي او د کاروان صاحب شیرونه دلته په هر صورت نو زه هغه تصویرونه باندې زیات هغه نه کوم، یعنی خپل زین دي ته ما د کوم چې یو شی لیکم چې زه نو یو لیکم زه یو څو وایم چې ما خپل د زین هغه کستاس په یاد دي لوی پسرلی صاحب خدای تعالی دی وبخشي او غیز ما په تمجنس پوجمی کتاب باندې چې هغه وړه هغه لیکلی و وړه سریزه چې لیکلی و حتی هغه کې یادونه کړې ده چې دې ارت خپل دي.
لکه څنګه چې تاسو د درمل سره مقدمه ته اشاره وکړل سه د نورو شاعرانو تاثیر طبي خبره ده. په یو برخه شاعران چې په یو زمان کې سره ژوند کوي له یو بل مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر اخلي او دا یو ارخیز نه دی ل څوار خو یعنی په یو باندې ممکن تاسو د شعر به برخه تاثیر کړی وي د شعر په تاسو باندې تاثیر وي خو دغه تاثیرات په لومړی شاعری کې ډیر وي دغه سند ورسره بیا انسان خپل لار پیدا کوي لکه یو بیا لچ چا استلی یو بیا او په هغه باندې رواني وي
زه چې څلې کما زخ خپل پزین باندې یاره کومه
یعنی هغه زما هغه چې دی خیال چې اخلم یا زه تخیل چې زه د خپل ذهن باندې ډېره تکیه کوم، نو دا چې د بل چا تر هغه لاندې راځم هغه نو زه فکر کوم چې هغه به غیر ارادي.
او طبیعي خبره ده، یعنی دغه تاثیرات غیر ارادي و حتی ځینې ناقدان خدا خبره کوي چې په یوه ژبه کې چې زاړه شعرونه ویل سوي دي، مثلا د خوشحال بابا د شعر تاثیر په اوسني شعر هم شته. یو نه یو ډول دغه سلسله داسې روانه وي، په راتلونکو نسلونو به ستاسو د شعر تاثیرات وي، حتی په اوسني شاعرانو کې دغه ځوانې نجونې سي د ښځو افغان آنلاین ادبي بهیر کې کومې ځوانانې شعرونه وایي، شایي تاسو له شعرونه متاثره وي، او دا خو یو طبیعي هغه ده. اغلې ملال، له لویه سره ستاسو د پخوانیو شعرونو او دا وړانګ وړانګ می بہو ترمنځ څه فرق دسته په نظر؟
زما وړانګ وړانګ بہو خو ټول شعرونه دي، په خوانیوم دي او سنیوم دي. ما شاعری پیل کړې ده، ما وقفه یې کړې ده، ځینې وختونه را سپاته سوې ده، یو دلیل لري نو هغه کلونه کلونه را سپاته سوې ده، درې کاله څلور کاله را سپاته سوې ده، بیرته مې هغه کړې دي، پیل کړې دي باندې. نو زما په نظر باندې زما شعرونه چې دي په دغه زماني واټن کې چې یو څه هغه پکښې راځي، وقفه پکښې راځي، یو نوی هغه خپلوي، یو نوی لوری خپلوي. دا زما نظر دی، هغه چې بیا نور په څه ډول ورته ګوري هغه نو بېله خبره ده.
دغه نوې لورې خپلې، یعنی لدې وقفې ورسته طبي خبره ده، چې د وقفه په خپل د نوي تجربه، نوي مشاهده زمانه ده، او نوي شان څوک خپلې. دغه تغییر ستاسو په باور شاور ده یو کنه، یو څه تغییر ست پکې؟
نه، یو څه تغییر پکې شي کی. مثلا بیل کې پټول دا اوسنی شاعر به زه تاسو ته یاد کوم، دا درې کلنه و، دا درې کلنه شاعری دی کې څو کاله وقفه را لزما، یو ځوان خوړې کندهار کې و وژل سو، نو زه بیا بیخي هغه سفلمه، بیخي هر سره صفات اسو تاسو ما خپل پلان ته چیر ویل کلی زمو شکر نه کې ډیر ځوانان هغه سوي دي کلی دي، ما شګ نه دی وسه نه سم کولای، یعنی تر دې حد په ما تاثیر کې چې زه څو کاله چپ سم بیخي. نو دا درې کانه کې ښکارا خبره ده چې سړی یو څه مشاهده هم د سړي ډیریږي، او بیا دغه جغرافیه تبدیله سوې ده. هغه زما په نظر باندې هغه هوا چې د هغه چې د جغرافیې هغه تبدیلي چې ده، دا مشاهده چې ده، نو دا به زه فکر کوم دا هم په شاعري باندې حتما به تاثیر ولري.
یعنی یو څوک چې په افغانستان کې پسرلي ته شعر لیکي او هغه موسم تشریر لیکي، نو په بریتانیا کې غالبا د خزان شایست په تاثیر کوي. مثلا په افغانستان کې ډیر شاعري باران ته سوي ده، خو ګمان کوم په بریتانیا کې بیا باران هغه خوان نه لري کنه.
نه،
اته بل ته پر موږ باندې بدلېږي. او په بریتانیا کې لمر ته خلک شعرونه لیکي. څرنګه تاسو له دغه پلوه ستاسو په دې تیرو درې کلونو شعرونو کې د موسم تغیرات پکې محسوس دي که نه؟
زما په نظر خو محسوس دي، نو هغه نو زه نه پوهېږم چې زه توانېدلې یم چې داسې یو هغه انځور یې وباسم چې هغه برچسته یي او که نه یي. زما
یعنی د المارین ورزشته مو شعر لیکلی دی، په یاب کوم شعر کې مو اشاره کړې ده؟
اوس ما یو شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی، د دې ځای د اروپای ورځ مې پکې انځور کړی ده، آزاد شعر دی لکه په نیمه شپه ویل مار ختلی.
دلته
د نجونو ویښتان مې یاد کړی دی، دلته د ښوونځي نجونې تورې جامې اغوندي.
یو ورځ ما له یو تلویزیونه د هوا خبرونه اوریدل. نو بیا په دې منځني ختیځ باندې ورغی دا ویان دی نه وی وو او وی ویل چې هلته هوا تر 40 سانتیګریډ تاوده وله وای دلته یو ډېر شایسته لمرینه ورځ ده. ما ته خندا راغله ملدی له دې ګرمي نه ده خبر. د ایتاس په شاعري کې سي دي بریتانیا یا د اروپا دل مر ساینه کوي او یا باران نسته د سپزر کني د درتیر سی وی سیاغه کوم کسان چې په وطن کې دي هغه شهر ډیر درک نکي
احساس کړي خو مې دا ډیر احساس کړي د داسې چې خو ما دلته باران ته داسې هغه نه کې وی شیرونه نه دی ویلي ویلي باران ز عموما دا هغه سره نه مې جوړه د سړو سره نه مې جوړه وجود مې ندی ور سره جوړ نو باران ته څه فکر نه کوم تصویرونه ډیر راغلي ځینی
په پخوانیش ته او بخشه زما مطلب دا اوسه د بریتانیا په شاعری کې طبیعي خبره ده څوک باران نسته ای نو سیوی نسته ای شاید په افغانستان څوک په فکر کې سی سی ګوره د باران د باران ستاینه نه کوي ما مطلب دا
یعنی ما ستاینه نه ده کړې په شعر کې ستاسو هغه مخاطب
بلو ما هدف دا اوسه یعنی د د نوی چاپیریال تاثیر لکل مرس تاسو مخکیات کو سیل مرمو ستایلای کنه نو برعکس د باران غیبت په غربی شیرونو کې ستا په یو ډول نو مال دغه تاثیر تاسو شیر تر اخلای کنه
نه ما دې پات دې کړې د باران یو شیر کې یو شیر مې دا سویلې دې څه کال موسم بدل دې څه کال موسم لکه کوم عمر کوم دا رشه بجریش دې دې ځای دا هغه چې دې دا مې بیا
د وطن د اغسرن شلولې دي چې تیریږي ما هو وطن کې لا ترني شاعر یا غلی ملال څخه مننه اوسم د دوی یو شعر د دوی په شخ
جوان د زیتی پالی ما لولی میکنه استا و رستای مزالی ما لولی میکنه زده محسوسات و روح زیم ده چمن چکالو وجمیم سنبلی ما لولی میکنه چه ده فلسفه ده عشق چه ده زلیخا جنون مصریم محلی ما لولی میکنه نست تنهایی نست دا دې تش ګومان د چا زه د خیال محمل یم لولې مې کنه وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم وګوره را وګوره هر خوا کې زه یم زه در سره تل یم لولې مې کنه ټول حسن حسن یم کیف د یو درد یم څه کافر غزل یم لولې مې کنه شوند ستی پال یم لولې مې کنه
وړاندې په خبرونه کې تاسو د پکتیا ویلری پرتی سیمه ته ورولو او هلتمو لا یوانندارتونه خبرو خو مخکې تر دې ننداري د هند وی خبريالې سرګندونی چې افغانستان سره مين لري پوشپا کوماري پال انډیا رادیو کې د پښتو ژبې وایاند ده لافغان او افغانستان سره د دې مینې څرنګه پیدا شوه د دې سمو همکاري ملالی بشیر ته د دې پښتني ځواب ورکړي
پس لوندا دې دا ازم خوشحال د خاطر جسم یا نیولې مخمکې ته یا لمغلو سره جسم ځکه چې خوشحال خان په افغانستان په ټول پټولا نړۍ کې ډېر لوی جنگیال او خپلواک شاعر هم د راجستان څخه یم او اوس ز په جی این یو کې په ایم ای لنګوستیک کې درس وایم مخکې ما ل جی این یو څخه ل پښتو څنګه څخه ماستری فارغ یم او اوس په آکاشوانی آل انډیا ریډیو کې په پښتو څنګه کې کار کوم او اوس کوارډم چې نور د شبو او د کلتورونو په اړه هم ډېر ښه درس پښتو زکړه کولو وروسته د علاقہ پیدا شو چې د افغانستان د تاریخ کلتور د خلکو خزو او د هیواد په ټول هیواد پاړه د معلومات راټول کړم زکه چې موږ ټول په هغو د افغانستان کلتور او فولکلور ډیر لوی دی او ډیر خوندور هم ده. زکه د دې لپاره شاعري او لنډۍ هم ډیر خوښي. زموږ استادان موږ ته یو کیسه ویلې وو چې یوازې د جنگ په وخت کې د یو خزا وو د دې نوم ملالې وو چې یو لنډۍ ویلې او لټولو ته دا احساس ورکوي چې د خپل هیواد لپاره موږ جنگ کوو او د خپل د برتانوي حکومتونو او له نورو څخه خپل هیواد بیا اخیستو او د دې لپاره زه فکر کوم چې لنډۍ او د افغانستان د خپلواکۍ او موجودیت کې د ښځو رول ډېر مهم دی. افغانستان سره موږ د ډېر کلتوري اړیکې هم لرو، نه یوازې تاریخ بلکې کلتوري اړیکې هم لرو. د دې لپاره غواړم او هغه زموږ د سرحدي هیواد هم دی، د دې لپاره غواړم چې موږ باید حتماً همیشه دوست پاتې شو. زما لپاره افغانستان او هندوستان بل هیوادونه نه دي، مخکې موږ ټول یو هیواد یو ځای کې ژوند کا او د دې لپاره یو سو ډیر خلک وو چې له افغانستان څخه هند ته راغلی. او ها تاسو سم ویلی چې په هند کې د فلمونو کې هم کار کوي او ډیر پښتانه اداکاران هم دي چې په هندي فلمونو کې کار کوي او د کلتور ته ودا ورکوي.
د پوشپا کوماری د دې خبرو ویډیو په azadi.com او azadi.com فیسبوک کې کتلی شي. دا له خوشحال بابا څخه اخیستنه ده. ستر خوشحال وایي، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، یو د شکار بل د کتاب بل د دلبرو، په جهان کې نور نشوي دا درې مینه. د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د رسامۍ، خطاطۍ او کتابونو نندارتون جوړ شو. شاید دا لومړی ځل وي چې د دې ولایت په داسې لرې پرته سیمه کې د خلکو لپاره د داسې هنري نندارتون چارې تنظیمیږي او ګڼ خلک هم نندارې ته ورځي. د دې نندارتون په اړه نور له فریدي سیال څخه اورو.
دا نندارتون انزورګر محمد الله مسعود جوړ کړی و او دا سمسور په نوم د یو ملګري مرسته ورسره کړې ده. دا نندارتون چې تیره پنجشنبه د میرزکی ولسوالۍ په کړکین خوله کې جوړ شوی و، دا میرزکی د ولسوالۍ د یو شمیر استوګنو ترڅنګ د احمد خیلو له ولسوالۍ هم خلک ورغلي و. له احمد خیلو څخه د دغې نندارتون نندارې ته یو ورغلی وای چې په دې ویاړې چې په سیمه کې داسې یو هڅه شوې ده.
په نندارتون کې د داسې شیان راوړي دي کنه، رنګارنګ رسامۍ، خطاطۍ، کتابونه او د داسې رسامۍ چولې دي وطن پاړه کنه. چې هاوی هر یو رسامۍ دي، هر یو رسامۍ ژوندۍ پیغام لري. که تاسو وګورئ کنه ډېر عجیب رسامۍ چولې دي، تاسو به حیران ورته پاتې شئ. او زه هیله لرم چې په آینده کې دغه یو تکړه استاد جوړ شم او زه په دې باندې ډېر خوشحاله یم چې زموږ په دې منطقه کې په مرکزی سیمه نه ده راشه کلیوالی ژوند، په دې کلیوالی ژوند کې یو داسې ښکلی او تکړه شخص پیدا شوی ده. زه بخیر ډیر خوشاله یم او زه دته په ټول ژوند کې کامیابی غواړم. خدای دې نور پرمختګ ته ورکړي.
دا نندارتون یو بل لیدونکی چې هغه هم ځان نه معرفي کوي، دا نندارتون نه جوړېدو ته خوښي څرګندوي.
کوم نندارتون چې دا د استاد جوړ کړی و، دا ما د خلکو د بلدتیا لپاره د جوړ کړی و او موږ سره هم ډیر خوشاله یو. ځکه زموږ په منطقه کې، زموږ په دې ولایت کې، وی به په ښار کې به وي، زموږ په منطقه کې بیا داسې نه کورسونه وه، نه کوم داسې نندارتون موږ لیدلی و. بیا خلک ډېر خبره، ځکه استاد لومړی ځل و چې د نندارتون ورته جوړ کړل او ټول خلک د استاد ډېر خوشحاله دي. آن د ماشوم نه د ماشوم نه شروع آن تر ستره پورې ټول ته خوشحاله دي، ځکه دی د خپل د هیواد دپاره، د خپل د ولایت دپاره او د خپل د منطقې د خلکو دپاره دی دومره کوشش کوي. او په غوره وینا کې دا وي، د استاد هغه شمع ده چې خپل ځان سوځوي او نورو ته رڼا ورکوي، ځکه زموږ هیواد ته رڼا ورکوي.
دې نندارتون ته زده کوونکي نسبتا ډېر ورغلي وو. د زده کوونکو له ډلې څخه د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی رحمن الله وایي چې دې ته خوښ دی چې ګڼ خلک د نندارتون لیدو ته ورغلل.
ډېر ښه خواندي وکړو، ډېر خلک راغلي و، ډېر په سور کو د نندارتون او ډېره مننه کوو د اسد مسعود نبی. ډېره مننه کوو چې مونږ ته یې ښه نندارتون جوړ کړی ده او ډېر کتابونه او رسمونه مونږ باید غواړو چې په راتلونکي کې دغه غونډه شو او ټول خلکو نه مننه کوو.
پانړی کې پاتل سمې او نونسمې پیړیو کې هنري نندارتونونه زیات شول. دا نندارتونونه للوی سره دو ډول دي. یو ډول تجارتي دي چې د یو هنرمند آثار پکې پلورل کیږي، بل ډول یوازې د لیدو لپاره دي. خو دا لیدو نندارتونونو ته هم ډیر کله خلک ټیکټ اخلي چې بیا له دې پیسو د نندارتون لګښت پوره کیږي او که پیسې زیاتېږي هنرمند ته ورکول کیږي. محمد الله مسعود چې په دې نندارتون کې خپل آثار نندارې ته یې و، د دې نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه وایي.
زما په زړه کې ډېر مخکې نه د ارزو او هیله وه چې زه به د خپلې سیمې لپاره یو نندارتون جوړوم، او ځکه چې په دې سیمه کې داسې نندارتون مخکې نه و جوړ شوی، ځکه چې زموږ دغه ټولنه چې دا یو کلیوالي سیمه ده، دلته د نندارتون سره یا د رسامیانو سره یا خطاطۍ سره خلک ناشنا غونده دي. زما هڅه دا ده چې دغه نوي ځوانان، نوی نسل له کتاب او له هنر او له علم سره آشنا شي، نو دا به ډېره لویه خبره وي. نو نن زما لپاره ډېره د خوښۍ ورځ وه، ځکه چې ډېر خلک راغله، زموږ نندارتون لیدنه یې وکړه، ډېر ترې خوشحاله، ما ته یې ډېره انرژي راکړه. او یو نوښت دا و چې دوی خپلې خاطرې، مثال رسامۍ، خطاطۍ زما لپاره یادګار په توګه په سپینو کاغذونو کې پرېښودل، دا زما لپاره ډېره د ویاړ خبره وه.
کله چې هنر له اقتصاد سره غوټه شي، هنرمندان زیاتېږي او هنر وده کوي. د نوبل د جایزې ګټونکی عرب کیسه لیکوال نجیب محفوظ وایي، په نوره نړۍ کې لیکوالان او هنرمندان د خپل اثر په مټ خپل ژوند مخې ته بیایي، او په اسلامي او عربي هیوادونو کې لیکوال او هنرمند ډوډۍ له بلې لارې پیدا کوي، او له کاره وروسته چې څه وخت ورته پیدا شي هغه هنر ته بیلوي.
په میرزکی ولسوالۍ کې مو د انځورونو، خطاطۍ او کتابونو د نندارتون راپور اورېده. د افغانستان په ښارونو کې په تېره په پلازمېنه کابل کې د نندارتونونو د جوړېدو دود شته. تېره اونۍ هم په کابل کې د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د هنرونو ریاست له لورې د نقاشۍ، خطاطۍ او د رنګین کمان لاسي صنایعو په نوم د هنري آثارو نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هنرمندانو د خطاطۍ، نقاشۍ او لاسي صنایعو شاوخوا اتیا نمونې د دوو ورځو په مخه د مینوالو پر مخ نندارې ته پرتې وي. په ښارونو کې خلک له نندارتونونو سره ممکن آشنا وي، خو په لرې سیمو کې په شخصي مټ د نندارتونونو جوړول کمال دی. دا خبري مجله مو هم دومره وه. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا پنجرا کی شما یا مو بلا د تاریخ پا دیر کیم زر کیم پچو گو د وقت نو پا در کیم
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.